سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې دي زه صفی الله ستانگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دوه میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې پاکستانی طالبان به له ډیورند کرښې لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. رانا سناولا دا خبر د امریکا غک اردو څانګې سره خپلې نوې مرکه کې کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغه څرګندونې نه تاییدوي او نه هم ردوي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان شنونکي بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا ثابته کړي چې افغانستان د ترهګریزو ډلو پټنځای دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ د حقابې پر سر د لانجې حل په حقوقي او سیاسي خبرو کې بولي. عبداللهیان پرون په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. اخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره وویل په خبرو کې وویل چې ایران ته پکار ده د افغانستان شرایط او وچکالي درک کړي. هغه بیا په عین حال کې وویل چې د ایران مشروع غوښتنې هم دوی تر څیړنې لاندې نیسي. د طالبانو حکومت د 1950 کال د هیرمن تړون د حقابې د لانجو د هواري لپاره څو وارې مخکې کړی او ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره یو شرط ایښی دی. نن د جون دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 255 تلین دی. هغه په 1940 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو. د احمد شاه بابا په پاچا کېدو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیرې چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د احمد شاه بابا دوی مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي. د هند په اودیشا ایالت کې پرون ماخام د ریل ګاډو د ټکر له امله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د وروستیو راپورونو له مخې شاوخوا 300 کسان په دې پېښه کې مړه شوي او تر 900 ډېر نور کسان ټپیان شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن د دغې پېښې سیمې ته ورغلی و او رسنیو سره یې په خبرو کې وویل
کی بہت بڑا دردناک اور ویدنا سے بھی پرے من کو بچلی
مودی وای چی دا یو ډیر خنړی او زړه بوګنون کی پیخه دا کوم کسانو چی د کورنۍ غړي په دې پیخه کې ټپیان شوی حکومت ور سره مرستې کوي. کوم کسان چې مړ شوی مخې برته نشو راوستلې خو حکومت ور سره په غم کې ځان شریک بولیم. د هند په دیشا او ایالت کې د دې پیخې لعمله د ملی ماتم ورځ اعلان شوې ده. د دغې پیخې د عواملو د څېړنې لپاره چارواکي هڅې کوي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې د انفلاسیون په اړه خبرې کوو. د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک راپور وستای او هغې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د حقیقت ښکارندوی وباله. نړیوال بانک د سه شنبه په ورځ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل چې د 2022 په جولای کې په افغانستان کې انفلاسیون 13.3% و، خو له هغه راوروسته مخ په ځوړ دی. د نړیوال بانک د راپور پر اساس په 2023 کې انفلاسیون لا ټیټ شو تر دې چې په فبروري کې 3.15 و، خو په مارچ کې 1.49 ته راټیټ شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد حقیقي انزور و بالا ویل چې د دوی حکومت کلک باور لري چې د نړیوال ټولنې مثبت تعامل د افغانستان په لازیات اقتصادي پرمختګ کې د پام وړ ونډه لرلی شي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د زیاتېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه راپورونه خپروي، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې انفلاسیون مخ په کمېدو دی. په دې راپور کې راغلي پولی ثبات د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې شوالۍ، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بیو راټیټېدل، دا ټول د انفلاسیون یا مالی پړسوب د کمېدو علتونه دي. نړیوال بانک په دې راپور کې لیکلي چې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د ډالرو، چینایي ین او یورو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ډېر کم راټیټ شوی، خو د پاکستاني روپۍ او ایراني ریال په وړاندې ارزښت لوړ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر اپریل پورې د 2023 کال په پرتله د افغانستان صادرات 14% زیات شوي، چې ډېره برخه یې پاکستان ته د ډبرو سکرو او تیلو صادراتو. د نړیوال بانک د راپور پر اساس سږ کال افغانستان د 2023 کال په پرتله 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډېره برخه یې له ایران راغلي دي او دا تر تېر کال 25% زیات دي. په دې خبرونه کې په دې ژغیږو چې انفلاسیون څه شی دی. په افغانستان کې چې بیروزګاری او فقر اوج ته رسیدلی، د انفلاسیون د کمېدو عوامل څه کېدای شي؟ په اوس وخت کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟ زموږ د خبرونې میلمانه دی د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان محمد بشیر دودیال، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس نصر الله وفا، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص سردار نعیم حکیم او همدارس د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه که پوښتنه لرئ او یا هم د موضوع په اړه که نظر لرئ مطرح یې کړئ. یو شمېر اوریدونکو د فیسبوک له طریقه هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې وروسته به له خپلو درنو میلمنو سره شریکو. مخکې تر دې چې په انفلاسیون خبرې پیل کړو چې اصلي موضوع ده، لومړی به ښاغلی یونس مومن څخه وپوښتو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال دی چې نن سبا قیمتونه څنګه دي، که مومن صاحب مقایسوي ډول ووایست د سش کال او تیر کال ترمنځ په قیمتونو کې د جنسونو.
سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم او په بحث کې ناستو ټولو دوستانو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې قیمتونه د پدامن قیمتونه ډېر یو کښته قیمتونه دي، او د دغه اوس هم چې تاسو ګورئ د پروش کال په پرتله تقریبا د 1 کیلو 40 کیلو غوړیو قیمت تقریبا 15 ډالره راکښته شوی دی. تیل په منطقوي لحاظ په افغانستان کې ارزان ترینه چې د سونګ توکي، نو په ټولو شانو کې انشاءالله افغانستان اوس شان پشکې ارزانه دی. یو شی چې افغانستان لري، موږ کوشش پر دې کوو چې څنګه خلکو ته د کار زمینه ورته بدای دی کې څو خلک توان د خرید پیدا کړي، په دې کې انشاءالله کار روان دی او انشاءالله کوششونه روان دي.
بله، ډیره زیاته مننه. البته ستاسو له خبرو داسې هم پوهېدم چې د دې لپاره چې د خلکو د خرید توان کم دی نو ځکه څوک په ګرانه بیه شی نسی اخیستی. خو خیر، وروسته به دې موضوع ته راشو. زموږ بل میلمه د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس دی ښاغلی نصرالله وفا، دوی ته هم مرکلی وایم. وفا صاحب، ښاغلی مومند وایي چې په افغانستان کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله قیمتونه ټیټ دي د جنسونو، ستاسو په نظر دلیل څه دی؟ په تیر جمهوري حکومت کې له ډېرو خلکو ما اورېدلې دي چې کورنۍ به په پاکستان کې وه او چې ورته به دې ویل چې ولې د کورنۍ پاکستان کې ده او ته پخپله په کابل کې کار کوي، د به ویل چې په پاکستان کې کور ارزانه ده، جنسونه ارزانه دي، خو په کابل کې قیمت دي، نو په دې خاطر مې کورنۍ په پاکستان کې ده. لیکن اوس برعکس ده، له ډېرو ما اورېدلې چې څوک په پاکستان کې اوسي وایي قیمتونه په پاکستان کې تر افغانستان ډېر لوړ دي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه کېدای شي؟
سروان صاحب لومړی خو تاسو ته مومن صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو او معزز اوریدونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات
مومن صاحب، متاسفانه د سروان صاحب متاسفانه د افغانستان اقتصاد خو لاول نه په بهرنیو مرستو او بهرنیو کومکونو باندې متکی و. نو زما په نظر باندې اوس هم په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو توقع دی، د افغانستان د ولسونو توقع دی، په هغه پیمانه باندې یا په هغه اندازه باندې قیمتونه ټیټ نه دي. دا سمه ده چې مومن صاحب د افغانستان په اقتصادي بازار کې یو د مخکښ پانګوالو دی او دلته د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ښه معلومېږي. ولې دی او افغان په توګه باندې او هغه څه چې زموږ توقع دی، هغه څه چې د خلکو توقع دی، په هغه پیمانه باندې لا هم د افغانستان کې قیمتونه نه دي ټیټ شوي. کوم مثلا مومن صاحب د تیلو د قیمتونو مثال ورکه، یا مثلا د نورو توکو قیمتونه لا هم لوړ دي. یعنی هغه که موږ د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړو، لا هم په قیمتونو کې لوړوالی راغلی ده. نو زه فکر کوم،
لیکن وفا صاحب ویل چې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ټیټ شوي دي قیمتونه، او شاید دا چې د تیرو کلونو په نسبت لوړ شوي دي، دا خو شاید دوی ووایي چې په نړۍ کې د اکثرو شیانو خصوصا د تیلو او د انرژي په مجموع کې قیمت لوړ شوی دی.
یو خدای دی چې د افغانۍ د ثبات خبره ده سروان صاحب، چې خوشبختانه د افغانۍ ثبات لري، لا هم په نړیوالو مارکیټونو کې ده یا که د افغانستان په مارکیټونو کې ده. اوس اکثره توکي چې موږ افغانستان ته راوارديږي هغه په ډالرو باندې دي، ځکه افغانستان یو وارداتي هیواد دی. نو یو دلیل دا هم کېدلی شي چې د ډالرو په وړاندې یا د نړیوالو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په خپل ځای باندې پاتې کېدل دي، چې دا هم د افغانستان په بازار کې یا د توکو په بیه باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې تاثیرات لرلی شي. نو د دې تر څنګ لا هم خلک نسی کولی چې ډیرو توکو ته یا د ډیرو توکو د اخیستلو توانایي او ظرفیت نه لري. یو دلیل دا هم کېدلی شي چې فقر او بیکاري او دغه مسایل ډېر سوي دي په افغانستان کې. نو خلک نسی کولی چې هغه د خپل د ضرورت وړ توکي په مناسبو قیمتونو باندې ترلاسه کړي. نو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې دی د کوم غونډه یو پاکستان مثال ورکو، هلته د پیسو ارزښت په هغه پیمانه باندې کم شوی، د مثلا د ډالرو په وړاندې یا د افغانۍ په وړاندې یا د نورو بهرنیو اسعارو په وړاندې. نو قیمتونو کې لوړوالی نه درغلی، بلکې د دوی هغه د پیسو ارزښت د خپلو پیسو ارزښت ترلاسه ورکړی دی، یا په دې نه دي توانېدلی چې د خپلو پیسو هغه ثبات وساتي په مارکیټونو کې. نو خوشبختانه په دغه وروستیو کې موږ ګورو کوم بهرني اسعار چې افغانستان ته په کڅوړو کې واردېږي یا په کاش یا په نغدي ډول باندې.
دا به بیا وروسته په دې خبرې وکړو چې ولې د افغانۍ دا ثبات دوام کړی دی. په دې به وروسته خبرې وکړو چې همدغه ستاسو دا خبرم چې اوس ورته اشاره کوي ورسره ارتباط لري. مومن صاحب، ستاسو په نظر مخکې ښاغلي وفا هم اشاره وکړه دا چې قیمتونه ډېر لوړیږي نه، یا ستاسو په وینا تر ګاونډیو په افغانستان کې ارزانه دي، نو یو علت یې دا ده چې د خلکو وس نه رسیږي. موږ په هغه هیوادونو کې چې د خلکو وضعیت ښه دی، هلته وینو یو دوکاندار په لږ ګټه قانع نه دی، غواړي چې ډېره ګټه وکړي ځکه چې د ژوند ستاندرد یې لوړ دی. لیکن کله چې په یو هیواد کې خلک شی نشي اخیستلی، دوکاندار سوداګر ټولو مجبوریږي چې په لږ ګټه باندې ګزاره وکړي او په دې شکل سره قیمتونه ټیټ کړي. فکر نه کوئ چې همدا علت به وي چې قیمتونه ستاسو په وینا ټیټ دي؟ مومن صاحب تاسې زما غږ لکه چې نه اورئ. تاسې له سټوډیو سره وصل یاست مومن صاحب؟ لکه چې ټلیفون قطع شوی دی، شاید هم قسم له سټوډیو سره وصل دی خو غاکی ناورو پرحل موږ څو نورو میلمنو ته هم منتظر یو. پوهان محمد بشیر دودیال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص، همدار از د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخش حافظی، بل میلممو سردار نعیم حکیم دی چې له ترکیې څخه به راسره په څو شیبو کې وصل شي. دوی ته هم منتظر یو. تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي. خو مومن صاحب، که تاسې اوس زما غږ اورئ، مهرباني وکړئ. مومن صاحب زما غږ لکه چې بیا هم نه اورئ. خیر، په څو شیبو کې باید دا کار وشي. یو شمېر اوریدونکو هم پیغامونه راستولي دي د موضوع په اړه یې نظرونه څرګند کړي دي چې دا به هم په څو شیبو کې له خپلو درنو اوریدونکو سره او هم همداراز میلمنو سره شریکم. تخنیکي همکار وایي چې مومن صاحب اوس له سټوډیو سره وصل دی. دوباره مومن صاحب، تاسې به زما خبرې نه یې اوریدلې که مو واورېدې؟ خیر، مومن صاحب لکه چې بیا هم شخ نه اوري. ور به شو پوهن صاحب بشیر دودیال ته، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. دودیال صاحب، اصلي بحث مو په انفلاسیون دی. اول که زموږ اوریدونکو ته دا انفلاسیون یو څه واضح کړئ چې انفلاسیون یا تورم یا مالی پرسوب څه شی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې خپل سلامونه او احترامات تاسو تخنیکي همکارانو او خپل درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. انفلاسیون په اقتصاد کې یوه نسبي اصطلاح ده. معنا دا چې نظر یو وخت ته په بل وخت کې کله چې د پیسو په حجم کې زیاتوالی راځي او د جنس په مقابل کې د پیسو د خرید تاوان ټیټ شي، دې ته انفلاسیون وایي په ډېر لنډ ډول. مثلا موږ تیر میاشت یو کیلو بوره په شل افغانۍ اخیستله، خو په دغه میاشت کې په 25 افغانۍ اخلو. حال دا چې بوره هم هغه بوره ده، وزن هم هغه بوره ده، احتیاج په بازار کې تقاضا دا ټول ثابت دي، اما پیسو د قدرت د خرید یو څه کم شو، 15 افغانۍ فرضاً. نو انفلاسیون مختلف ډولونه لري. تر یوې اندازې پورې انفلاسیون په ټولو اقتصادونو کې شته. کال په کال څه ناڅه د پیسو په ارزښت کې یو څه تغییر راځي، او یو بیا ډېر ګړندی اقتصاد ده، او بل انفلاسیون ده، او بل بیا کاملا ویلنده انفلاسیون ده.
بله سر استاد، بله پوښتنه بله تاسو څخه لرم. ولې په ځینو هیوادونو کې انفلاسیون ډېر دی او په ځینو کې بیا کم دی؟
مختلف دلایل لري. ټولنیز دلایل دي، اقتصادي دلایل دي، تجارت و تولید دي، ملي تولید دي، ملي اقتصاد دي، دولت پالیسیګانې، حتی رواني تاثیر چې د خلکو روحیات بعضې وختونه بنا پر یوې پیښې تبلیغاتو په دې باندې خلک فکر کوي چې قیمتي شوله، په بازار باندې هجوم ور وړي، خرید زیاتېږي، پیسې خپل ارزښت باقي. دا بېلابېل عوامل دي. نظر د هغې ټولنې وضعیت ته فرق کوي. زیاتره وخت دولتونه مجبوریږي، بانکونه د یو مملکت مرکزي بانک مجبوریږي چې نوې پیسې نشر کړي بنا پر ضرورتونو. زیاتې پروژې واخلي کېږي چې دوی په پروژو باندې مصرف کوي، زیات استخدام کوي دوی، بعضې ناڅاپي مصارف باندې راځي، د زلزلې له امله، د ناروغیو له امله. د دغو ټولو مصارفو د پوره کولو دپاره دوی نوې پیسې نشر کوي. کله چې بازار ته نوې پیسې نشر شولې، د پیسو حجم زیات شو، دا پخپله د انفلاسیون سبب
ګرځي. بله استاد، ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې انفلاسیون یعنی حتمی دی. طبعا چې ورځ په ورځ په هیوادونو کې څه نا څه انفلاسیون راځي، لیکن داسې ویل کېږي چې ډېر انفلاسیون خو بد شی دی، اما لږ انفلاسیون په کار هم ده، که څنګه؟
انفلاسیون څه اصل لیدل کېږي په ټولو اقتصادونو کې، بله، او اما حتمي نه ده، ضروري شرط نه ده، خو که زیات شي، له حده زیات شي، بیا دا د ټولنې د اقتصاد دپاره بده علامه ده. د دې نه برعلاوه د زیاتو پیسو حجم ګرځول، محاسبه کول، او دا هم یو مشکل پیدا کوي. او د دې نه برعلاوه د خلکو د ورخطایي باعث ګرځي. نن ورځ خلک دغومره متوجه دي، نظر پخوا کلونو ته ډېر زر ځان سره محاسبه کوي، د خپلې ملي پیسې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د نرخ بدلون د خلکو ته یو نوی حساسیت، تشویش او اندېښنه رامنځته کوي. نو علاوه د دې نه چې په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري، یو ډېر غټ رقم او عبادت رامنځته کوي د خلکو د تشویش او اندېښنې باعث هم ګرځي. نو دا هغه منفي تاثیرات دي.
بله، لیکن په لوی اقتصادونو کې چې د خلکو ژوند نسبتاً ښه دی هلته همیشه انفلاسیون وي، ځکه چې ورځ په ورځ یا کال په کال د خلکو عواید زیاتیږي. چې کله عواید زیاتیږي طبعا د جنس قیمت هم لوړیږي. اوس اصلي خبره دا ده چې ولې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، دا ستاسو په نظر له څه سره ارتباط لري؟ اوس په دې کال کې که تاسو د اروپایي هیوادونه وګورئ هغه لږ انفلاسیون 15% و، 15 یا 12، د ډیرو حتی د ترکیې په شان 50% پورې لا رسیږي. حال دا ده چې د هغوی اقتصاد له افغانستان له اقتصاد سره څوک نشي پرتله کولی.
بالکل، د خلکو مصارفات خلک چې څومره مصرف کوي دا د ښه اقتصاد معنا لري. معنا دا ده چې هلته خلک د رفاه حد کې دي او دوی ورځ په ورځ بازار ته مراجعه کوي، مصرف زیاتوي. مصرف زیاتېدل هم د انفلاسیون سره موازي خبره ده. غیر دغه نه، نو په دغه نورو هېوادونو کې چې تاسو ویلي رښتیا هم په اروپا کې، په امریکا کې، په دې و کې انفلاسیون ولیدل شو، چې یو علت یې دغه د کورونا ناروغې وې، دغه جنګونه و، خصوصا د اوکراین جنګو. دا هغه نړیوالې پیښې وې چې د دوی د اقتصاد سره مستقیما رابطه درلودله، په سیده ډول د دوی اقتصاد متاثر که او انفلاسیون ولیدل شو. دا جدا خبره ده. اما په افغانستان کې د موږ ولیدل کله چې دوه کاله مخکې پخوانی دولت سقوط شو، نو په هغه وخت کې د افغانستان پیسې یعنی افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې د 4.5 د په دې حضور کې وه، ولې ډېر زر 9.5 حتی یو ځلې 112 ته ورسېده. دا یو ډېر ګړندی سرسام انفلاسیون و، یعنی د اسعارو په مقابل کې زموږ د داخلي پیسې ارزښت ډېر زر لاس ووته. اما دا یو وارخطایي وه چې ټولنه کې رامنځته شول، پولي معاملات هم ګډوډ شول او د بانکونو ورکړه خلکو ته، مشتریانو ته ډېره کمه شوله، په بازار کې دا تاثیر ولیدل شو. ورو ورو بېرته چون جنګ ودرېده ډېر مصارف د دولت کم شوله، په دې علت سره بېرته اما د خارج نه د پیسو راتک، څه د مرستو په شکل، څه د نړیوال بانک په طریقه، څه هم هغه افغانان چې په خارج کې دي افغانستان ته پیسې لیږي، او څه ناڅه هم د لارو خلاصېدل او د تجارتونو ښه کېدل. دا ټول عوامل باعث د دې شول چې بېرته اقتصاد خو ټول ښه نه شو، اما د داخلي پیسو زموږ د ملي کرنسي یعنی د افغانیو ارزښت د بهرنیو په مقابل کې خوش و ثبات پیدا که بس پخوانی حتی ورسیده. در غورزو که حتی او یاو دقیقا شاخوه که در دانو اما اندازه در کم چه 15 کال مخی شفای کال مخی و، اما خبر داده چه باید تردی نه هم خشوه وی زکر چه وز جنگ نسته، جنگی مصارف نشته در تحتیل نشته در تجارات کاروبارونو تا نو دیدی علت دقیقا در اول داده چه خلق هم چه ناسه مطمئن شده، اما دیدی خواه که بس نور اجتماعی مشکلات یا جدا خبره ده. خو کچیری در رقم عوادت لمخی و گرو در رقم عوادت لمخی نه در افغانی و تبادله در نور اثار پا مقابل که دیرو دالر حتی در گوانده هواد و دیده پا مقابل که ثابت ده.
ډیره مننه، سلامت اوسه پوهن صاحب. ښاغلی آزرا حافظی هم وسره سره د دوی ته مرکلی وایم. حافظی صاحب، ستاسو په نظر د نړیوال بانک په اساس په افغانستان کې د مارچ په میاشت کې انفلاسیون 1.4 تر کښته شو، ستاسو په نظر دلیل څه کېدی شي؟
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه محترمو اوریدونکو او میلمنو ته. دا د نړیوال بانک راپور چې د دوی د نشتون په دلیل د ارقامو پر اساس جوړ شوي دي سمه ده، په دې خاطر تر ډېره بریده پورې چون قدرت د خرید د خلک ډېر راټیټ شوي دي او تقاضا شیانو ته ډېر لږ دي، نو په عین زمان کې زموږ تجارتي بیلانس یو څه مثبت خواته حرکت کوي، که څه هم یوازې معدني مواد دي چې هلته خارج ته صادرېږي مخصوصا پاکستان ته، نو واردات لږ شوي دي، صادرات زیات شوي دي. زموږ د پیسې هغه پشتوانه چې شتون لري تر اوسه پورې هغه هم په حالت د تعلیق دي، اما خپل اثر لري د پیښې د ثبات لپاره. په عین زمان کې دا دالري بستی چې راځي او دا په مارکیټ کې په میاشت کې دوه درې غشته تلجه کیږي او د مازاد افغاني د مارکیټ سره ټولېږي، دا په خپل هم د افغاني د ثبات لپاره اثر لري. او دا چې یو مارکیټ اوس کوچنی شوی دی، یعنی د واردات لپاره موږ ډېر اثار ته ضرورت نه لرو چې بیرون ته یې واستو، او یوه برخه یې تقریبا 1.8 میلیارد ډالر زمونږ صادرات جګ شوي دي. مخکې دا 15.8 میلیون ډالر و او اوس تقریبا تر 2 چنده زیات شوي دي. نو په عین زمان کې دا اضافي لګښتونه دا تشریفات و دا غیر ضروري مصارف چې په دولت کې شتون درلود هغه هم کم شوي دي، صرفجوي زیات دي. دې هغه شیوه د ژوند افغاني حکومت سره فرق لري. نو په دې خاطر باندې دا دلایل دي چې افغاني خپل ارزښت ساتلی دي، او په عین زمان کې د پاکستان او د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پیسو په مقابل هم نه یوازې راکټ شوي نه دي، بلکې خپل ارزښت تقویه کړی دي. مثلا مخکې د کلدار په مقابل تقریبا 1000 پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ دي، اوس تقریبا 300 افغانۍ دي. نو په دې خاطر باندې هم په رواني لحاظ یعنی د بزنس ایکالوجي له مخې هم خلک اوس په ښه حالت کې قرار لري. مثلا مسئلې لارو خلاصون او مثلا د پاتکونو نشتون او په عین زمان کې دا بدې اخیستل هم یو څه کم شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا ټول د پیسې د ثبات لپاره اهمیت لري. په مقصد کچیرې دا وساتل شي، دا ځکه چې دا هغه شیان چې موږ خارج ته صادروو هغه باز تولید نه لري. یعنی موږ مدني شیان استو، طبیعي شیان استو چې هغه بیرته په کارخانو کې نه جوړیږي، نو دا هم نامحدود نه دي. کچیرې دا تقاضا ورته کم شي یا مثلا زمونږ زیرمې پای ته ورسیږي، بیا یعنی د اقتصادي ثبات د مواد خام پر بنسټ او د عنعنوي وچې او لمدې میوې او سبزي پر بنسټ ډېر پایدار نه وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. وفا صاحب، تاسې مخکې د افغانیو د ارزښت په اړه خبره کوله او د بهرنیو مرستو یادونه مو وکړه، د 40 میلیون ډالرو کڅوړو یادونه مو وکړه. ستاسو په نظر دغو پیسو چې هر اونۍ افغانستان ته راځي تر څه حده د افغانیو له ثبات سره مرسته کړې ده؟ مخکې یادونه وشوه چې په لومړیو کلونو کې پوهان صاحب اشاره وکړه چې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي کال یو دم د ډالرو ارزښت ډېر لوړ شو، ځکه چې هغه وخت دغه پیسې نه را رسېدې. خو چې کله دا پیسې پیل شوې بیرته افغانیو ثبات پیل کو، د افغانۍ ارزښت بیرته بهتره شو. څومره دا ډېر رول لري او څومره هغه نور مسئلې چې زموږ نورو میلمنو ورته اشاره وکړه، مثلا دا چې بازار مو وړوکی شوی دی، دا چې د خلکو د خرید توان کم شوی دی، او دا مسائل رول لري.
سروان صاحب، هر یوې په خپل ځای کې خپل ارزښت لري. استاد مخکې یادوري وکړله کله چې جمهوریت سقوط شو موږ تاسو په وروستیو لومړیو دوه درې میاشتو کې ولیدل چې هغه د افغانۍ د ډالر په مقابل کې د 4 اویا یا 3 اویا یا 5 اویا نه 100 ته ورسېدله، او په ډېر داسې ناببره توګه باندې مخ په لوړېدو وله. نو طبیعي خبره ده چې کومې کڅوړې چې اوس افغانستان ته بیا نغدي مرستې چې افغانستان ته ورسول کېږي یا ورکول کېږي، دا هم د افغانیو په ثبات کې مستقیم رول لري او مرسته کړې ده چې د افغاني د بهرنیو اثارو په مقابل کې خپل ارزښت وساتي. همداراز استاد یادوري وکړله دا هم یو د عواملونه کېدلی شي چې بازارونه وړکې شوي دي. په افغانستان کې د خلکو اقتصادي حالت عمره ښه نه دی چې ودې کولی شي هغه د خپل حتی د ضرورت وړ شیان دي په جرأت سره یا هم بې د کومې ستونزې نه دوی ترلاسه کړي. نو لمهم عوامل نه انداده چې ډالر افغانستان ته په نغدي ډول باندې راځي چې دوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې په مستقیم ډول باندې مرسته کړې ده. نو که چېرته دغه مرسته نه وای موږ ولیدل چې په دوه درې میاشتو کې حتی داسې یو حالت ته موږ ورسېدلو چې د ټولو چغې آسمان ته ختلې وي او موږ په دې نه و توانته اوسني حاکمان په دې نه د دوی نه ملاره ورکوه چې څنګه وکولی سي بیرته د افغانۍ ارزښت وساتي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي چې د افغانیو د ثبات په ساتلو کې مرسته کړې ده.
وفا صاحب همدغه وخت هم د جمهوریت په وخت کې ویل کېدل چې د افغانیو ارزښت په مصنوعي ډول ساتل شوی دی، اوس هم په مصنوعي ډول دی، ځکه چې اوس هغه رقم مرستې خو نه راځي افغانستان ته.
سوان چې ما د خپلو خبرو په پیل کې وویلی د افغانستان اقتصاد متاسفانه له پیل نه تر اوسه پورې په بهرنیو مرستو باندې متکی و یا په بهرنیو کومکونو باندې ولاړ و. نو موږ خپل هغه کورني تولیدات یا موږ نشو کولی چې هغه تقویه کړو یا د هغې دپاره که موږ کورني تولیدات درلودل هم د هغې دپاره په بازار موندنه کې موږ څومره درلودله، یا موږ ونس تیر حکومت ونس کولای چې د سوداګرو لپاره هغه سي خوندي چاپیریال یا بستر برابر کی یا د خپل کورنۍ تولیداتو لپاره یا حداقل په هغه واردات باندې چې کنټرول ولري یا د حداقل محدود کی یا د مطلق بند کی چې هغه وسایل یا مسایل توکي موږ په کور دننه تولیدول. نو هلته هم د موږ اقتصاد یا د افغانیو ارزښت په مشخص ډول باندې په بهرنیو مرستو باندې متکی و. اوس هم متاسفانه د کوم اوس دا سمه ده چې د کوم راپور چې نړیوال بانک خپور کړی دی موږ یو مثبت تغییر وینو، ولې که موږ همدغه د نړیوال بانک د څو میاشتو مخکینی یا د تیر کال د راپور سره مقایسه کړو موږ تغییر ونه نه، یعنی یو کال وړاندې نړیوال بانک کوم راپور خپل کړی و په هغې کې د افغانستان اقتصادي حالت د رکود په حال کې و او د افغانستان اقتصاد د یو منفي خوا ته د تګ اشاره سوې وله. نو موږ نشو کولای چې د اوسني وضعیت ته هم یو باثباته حالت ووایو. نو دا بیا وابستګي لري په نړیوالو مرستو باندې یا هم د اوسنی حکومت یا اوسنی مشرانو په حاکمیت پورې چې څنګه کولای شي په بازار کې د افغانیو ارزښت وساتي چې مختلف عوامل لري. نو مهمه خبره دا ده چې
بله ډېره مننه وفا صاحب، سلامت اوسې. پوهان صاحب دودیال، د خلکو د پیرودوست کمیدو له کبله نړیوال بانک وای چې تقاضا په افغانستان کې کم شوې ده او دا خصوصي سکتور ته زیات ستونزې پېښوي، د دې مطلب څه دی؟ ولې
دا خو کوم خدمات او اجناس چې تولیدي کې په اقتصاد کې دوه څه بازار عرضه کیږي د خصوصي سکتور او د دولت دور، هغه به یا اجناس وي یا به خدمات وي. نو دا هغه وخت ښه کیږي بازار مارکیټ دوی ښه کیږي چې هلته تقاضا ورته زیاته موجوده وي او تقاضا دې پورې اړه لري چې د خلکو عواید څومره دي، د خلکو توانایي څومره ده. په هغه صورت کې چې د خلکو عاید نه وي او توانایي خرید نه وي نو بازار کې د دوی اجناسو ته تقاضا هم نشته، چې تقاضا نه وه نو دوی به څه عرضه کړي؟ بیا نو دغه عرضه د دوی عاید او د دوی دغه د اقتصادي رونق نمایندګي کوي، چې د دوی عرضه نه وي نو بیا اقتصادي رونق نشته ده بلکې رکود ده.
بله صاحب ډېره مننه. حافظي صاحب، موږ تاسو پرله پسې د نړیوالو راپورونو او خصوصا د ملګرو ملتو د بېلابېلو ادارو چې په افغانستان کې بې وزلي او فقر اوج ته رسېدلی، لیکن په عین حال کې داسې یو راپور موږ وینو چې په افغانستان کې انفلاسیون کم شوی دی، تر ډېرو هیوادونو ټیټ دی. د دې څه معنا ده د خلکو لپاره؟ انفلاسیون چې کله کمیږي نو فکر نه کوي چې لازمه ده چې ورسره فقر و نیستي هم کمه شي؟
دا ارز کول غواړم چې اول خو دا ایسایه ډېر دقیق نه دي، ځکه چې مخکې ما ارز وکړو چې د نړیبان د نشتون په صورت کې دا راپور خپور شوی دی. یعنې مخکې خو نړیوال بانک دلته په افغانستان کې ډېر پراخه تشکیلاتي جوړښت درلودل او ټول اقتصادي منابعو سره د نږدې کار کول. هلته سمدت باسازي افغانستان چې و د دوی تر واک لاندې و، مرکزي بانک باندې لاسرسی درلودل، وزارت اقتصاد او نور اقتصادي وزارتونو سره ډېر نږدې مناسبات درلودل. نو د هغوی سایه یو څه سم نه وي، ځکه چې هغوی په اول لاس منابعو باندې لاسرسی درلودل. اوس خو نړیوال بانک نشته دی د لرې هغه راپورونه تحلیلوي، د تحلیل له مخې بیا دا احصایه هغه کوي. مخکنۍ احصایه د دوی ښودل چې 15% زموږ جی ډی پي یا هغه تولید ناخالص داخلي راټیټ شوي دي، او د هغې سره په تناسب سره زموږ د عاید سرامي ملي چې تقریبا 1.5 میلیون ډالر ته رسیدلی وو راکیز شوي دي، تقریبا 350 او هغوی دا ویره څرګنده کړې وه چې امکان لري چې دا لا ټیټ شي. یعنی د څه چې دوی ویلي وو په اوسنۍ خبرو سره په ټکر کې دي او په تناقض سره دي. اما موږ خو چې په خپله هلته ژوند کړی دي، هلته عمل نه یوازې په تیوریک لحاظ بلکې په عملي توګه مثلا د سکتور خصوصي د مشر استازي په حیث او د منطقي د اتاق تجارت یکو په حیث رئیس پاتې شوی یم. هلته د نږدې څخه ما مسایل لیدلي دي چې د هغوی اټکلونه ډېر دقیق نه دي، ځکه چې هغوی یو سروي جوړوي د مثلا د 2000 آزاد اتاق تجارت صنایع د افغانستان و 2000 نفر د نمونې په حیث چارایي یا تلیفونی یا مثلا خورمی ورته ورکوي، د هغوی نظر راخلی، بیا په پای کې خپل بیا تحلیل څرګندوي. نو حال دا چې زما له نظره په افغانستان کې ډېر ناویل شوي عوامل شتون لري. اوس د ملل متحد وایي چې دلته 90% خلک د لوږې سره برابر دي او فقر کرښې لاندې ژوند کوي. اما ما ته دا دقیق نه دی، په دې چې په افغانستان کې ډېرې خبرې شته چې په احصایو کې نه راځي. د مثال په توګه افغانستان د کلونو را په دې خوا د دنیا کې اول درجه د مخدره توکو تولیدونکي پاتې شوي دي. دا خو هم په نړیوال مارکیټ کې تر 100 میلیارد ډالر قیمت لري، حداقل 2-3 میلیارد ډالر خو دغه پیسې دلته پاتې کیږي. دا پیسې هم دلته د افغانستان د غیر رسمي اقتصاد یوه برخه ده. دوه مسله دا چې د افغانستان د نیابتي جګړې مرکز ده، استخباراتي جګړې دلته نیابتي دي، دلته ډېر پت پیسې لګول کیږي. دا پیسې هم دلته په مارکیټ کې داخلي، دا هم یو پت فاکتور دی. دریم دا لکه چې دوستان وویل، لکه چې وفاسیا ویلي یا پوانتر ویلي، چې د بهر څخه په یو 50 هیوادونو کې افغانان هلته سره مشته دي او کډوال دي او په دې زمان کې اقتصادي مؤسسات او فعالیتونه لري. دوی په کال کې دا 2 میلیارد ډالر افغانستان ته استوي، دا هم په هیڅ ځای کې نه دی راغلی. نو په دې خاطر باندې د بلې خوا زمونږ هغه دا 1.5 میلیارد ډالر هغه ستراتیژیک زیرمې په خپل ځای کې دي، هغه هدر شوي نه دي. د هغه پر اساس ګرانتي لیټر چې دوی ته ورکړل شوی دی د فدرال ریزرو بانک اف امریکا په خپل قوت سره باقی دي، او کچیرې خدای مکړه هغه پیسې مصرف شوي وای زمونږ افغاني 2 چنده تر کلدار څخه لویدل. یو علت یا ساتي د پاکستان د پیسې د لویدلو همدغه استراتیژیک زیرمې دي چې 1.8 میلیارد و تیر کال او نن 3.8 میلیارد راټیټ شوی دي. نو په دې خاطر مستقیما دا اغیزه کوي. بیا هم دا بستې چې راځي دا بستې رسما یعنی د روحیې لپاره هم ښه دي، د خلکو د اطمینان لپاره هم دا ښه دي چې دغه پیسې افغانستان ته راځي.
نو په دې دلایل باندې او دا هم ډېر اهمیت لري چې زموږ بیلانس تجارت د افغانستان مثبت دی، که څه هم ما عرض وکړو چې د خام مواد دي او زه د دې کار ډېر موافق نه یم، ځکه چې مثلا دا سکاره چې موږ صادر کړو بیا خپل ځو به فولاد په آینده کې مثلا ځو به هم کارخانې چې جوړوو یا د کرومایټ بیا د کمکو بیا د سکاره د کمکو، نو په دې خاطر باندې په هر صورت اوس دا لوړ شوي دي زیات شوي دي او واده کم شوي دي، دا په خپله مغیزه لري.
بله سر ډیر زیات مننه کور ودان. د څو اوریدونکو پیغامونه لولم. بشیر خاموش لیکلی دی، وای باید د افغانستان بانک وشت مهاله پلان او لند مهاله پلان ولري، دوهم د خلکو باور جلب او منظم سیستم رامنځته شي. بل خبره د بیروزګاری لپاره حکومت باید په هیواد کې لوی پروژې پیل کړي او ترڅنګ باید هغه افغان تجاران چې له هیواد بهر تللي هیواد ته راوبلل شي او دلته ورته په هر برخه کې امکانات برابر شي. تواب شاه تسکین بیا لیکلی دی، افغانستان اقتصاد په سمیدو دی، د شیانو بای په داسې حال کې بیا هم په افغانستان کې د ټیټېدو په طرف روان دي چې په نړیوالو بازارونو کې د شیانو بای په لوړېدا دي. د دولت لخوا په بازارونو کې د شیانو بای وخت په وخت کنټرولېږي او د فسادګرو مخه ډب شوې ده. حبیب الله افغان بیا لیکلی دی، وای که بندیزونه او رسمیت افغانستان ترلاسه کړي ډالر به ډیر شو ته راشي، چې ډالر شاتک کوي نو پوښه چې اقتصاد شي خواته روان دی. بل اوریدونکو لال محمد لیکلی دی، وای په افغانستان کې هغه پخوانی مزه نشته، په ډیره کمه تنخوا کار کیږي. د دې څو اوریدونکو نظرونه ک میلمنو مغوشتل په تبصره وکي کولای شي. خو وفا صاحب تاسو ته بدر شمه که تاسو اول غواړی په دې خوا په دې اوریدونکو په نظرونو نظر څرګند کړئ، او په زمن کې زما سوال دا دی چې ستاسو په نظر دا اوس د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی، شی خواته که بدې خواته؟
سروان صاحب، د افغانستان اقتصاد خبره چې مونږ کوو دا د په فزیکي او رواني نامنې پورې تړلې خبره ده. مونږ وینو تقریبا که مبالغه و نسی زه به ډېره فیصدي نه وایم، حداقل زموږ 50% سرمایه ګذار د اوس وتلی ده د افغانستان نه. هغه 50% هم چې پاتې دی هغه هم په دغه لاټه کې دی چې څنګه کولی شي خپله سرمایه د افغانستان نه وباسي، یا د اقل په داسې یو ځای کې سرمایه ګذاري وکړي چې هلته د ده مسؤلیت خوندي، هغه که فزیکي او رواني حالات دی د ده خوندي اوسېږي. نو د یو ملک اقتصاد چې کله له ګواښ سره مخ کېږي، اول ته د یو تاجر دپاره فزیکي او رواني امنیت ونه اوسېږي، نو طبیعي خبره ده چې هلته اقتصاد خراب خواته ځي، منفي خواته د حرکت په حال کې ده. موږ نشو کولی د حافظي صاحب د خبرو په تایید باندې چې دا کوم راپورونه چې خپرېږي په دې باندې ډېر باور وکړو. نو موږ عملا ګورو پانګونه، صادرات، زموږ واردات، تولید لږ سوی ده د پخوا په پرتله باندې. یعنې په ټوله کې په اقتصاد او سوداګرۍ کې کمبود راغلی ده. نو له اقتصادي شاتګ سره که موږ وایي مخامخ یو هم بد نه ده، ځکه موږ عملا ګورو خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. تقریبا دی جمهوریت که ډیره فیصدی نه، یعنی 50% خلکو وظیفې له لاسه ورکړي دي. بهرني مؤسسې یا انجوګانی یا دفترونه چې په افغانستان کې فعالیت درلود په مطلق ډول باندې هغوی خپل فعالیتونه درولي دي، یا ډیره کمه فیصدي فعالیت لري. نو دا طبعا د افغانستان د خلکو اقتصاد وابستګي لري، وابستګي درلودله ده په کار باندې. یعنی کله چې یو سړی وظیفه له لاسه ورکوي، کله چې یو سړی خپل تجارت له لاسه ورکوي او واردات کمیږي، صادرات کمیږي، نو طبعا چې حالت سم نه دی. نو د درس یو حالت د لمنځه وړلو لپاره په کار ده چې اول خو یو د اعتماد فضا برابر شي، تر څو زموږ پانګوال یا زموږ تاجر بیرته دې ته زړه ښه کړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یا حداقل هغه کومه پانګه چې پاتې ده په هغه باندې یو بزنس یا تجارت په ډاډه زړه باندې مخته ویسي. دا یو خبره ده. بله خبره دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابر شي، دا ډېر مهمه خبره ده. یعنی په افغانستان کې د اکثر خلکو ژوند اوخره او ممره داسې یو حالات دی، نو کله چې یو سړی خپله وظیفه له لاسه ورکوي، طبیعي خبره ده چې هغه نه د خولې مړۍ هغه ډوډۍ اخیستل کېږي. چې دا هم متاسفانه موږ په تیرو دوو کلونو کې ولیدل یو ډیره لویه فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي. حتی که زموږ د رسنیو د همکارانو نه نیولې دغسې مثلا په نورو برخو کې تقریبا ډیره فیصدي خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي دي او په ځای متاسفانه داسې خلک اوس خدمات وړاندې کوي چې نه ظرفیت لري او نه د هغې وړتیا لري چې ودی کولی شي د افغانستان لپاره د مومد واقع شي. نو دا یو د بل سره تړلي مسایل دي. صادراتو ته دې توجه وشي، همداراز واردات هغه وخت کمیږي یا زیاتیږي چې موږ حداقل په کور دننه ښه بسترسازي وکړو د خپلو تجارانو لپاره تر څو هغوی په ډاډه زړه باندې کار کولی شي کې د هغوی فزیکي امنیت ونیسو، د هغوی رواني امنیت ته توجه وشي. نو زه فکر کوم دا هغه موارد دي چې موږ کولی شو د افغانستان د اقتصاد د ودې او لا ښه پرمختګ لپاره پرې حساب وکړو. زه ویلی سم چې د افغانستان اقتصاد ښې خواته نه روان، سره دې چې موږ باید مثبت فکر وکړو. ولې عیني حقیقت یا د ټولنې حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد سمې خواته روان نه دی. په افغانستان کې اوس هم خلک په ویره کې دي، په افغانستان کې اوس هم د اعتماد یوه صحیح فضا نه ده مساعده شوې یا صحیح چاپېریال نه ده برابر شوی تر څو موږ په هغې باندې حساب وکړو یا د افغانستان د خلکو دپاره یا د نړیوالو دپاره د قناعت وړ اوسېږي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. وفا صاحب، تقریبا زموږ د میلمنو دا خبرې زموږ یوه اورېدونکي حبیب الله همت لغمانی په تلخیص سره راخیست دی او لیکلی دی. البته دوی دا پیغام مخکې تر دې بحث لیکلی دی زموږ په فیسبوک کې. دی وایي 40 بلیون ډالر انفلاسیون کم کړی او بل په مجموع کې عاید کم شوی چې ورسره مستقیما تقاضا کمه شوې چې د ملي اقتصاد په سطح په عمومي توګه د عاید او ارزیا او تقاضا حجم کم شوی دی. بل مهم علت البته د انفلاسیون د صادراتو زیاتوالی دی. رحمان الله افغان لیکلی دی و اقتصاد مخ په شکیدو روان دی. یار محمد زیارمل بیا کښلی، انشاءالله هر څه سم روان دی، حکومت ښه پلانونه لري چې ځوان او البته شرط لري چې ځوان او تعلیم یافته قشر په دندو او مصروفیتونو وګماري تر څو فکرونه یې مخالف او یا پردیو هیوادونو ته د مزدوري لپاره اړ نه شي. پوهان صاحب، دو جال ستاسو نظر به واورو چې اقتصاد کومې خواته روان دی. له اورېدونکو سره له دې دو اورېدونکو سره موافق یاست او کله ښاغلی وفا سره چې دی وایي چې له بده مرغه ښې خواته اقتصاد روان نه دی؟
دلته د اقتصاد لپاره یو څه معیارونه شته دي. طبعا کله چې جنگ ختم شو، د جنگ مصارف کم شول، د جنگ تلفات کم شول، د جنگ اندېښنې کم شول، دا یو ښه خبر ده. او په داسې حالت کې چې جنگ ختم شو باید موږ ډېر ښه پرمختګونه درلودلی. اما د اقتصادي حالت لپاره معیار د ژوند ستاندرد دی. د ژوند ستاندرد دا مانا چې خلک برېښنا لري، صحت لري، د څښلو دپاره سیسي اوبه لري، د میندو او ماشومانو مړینه په کوم حد کې ده، د ناڅاپي پیښو په وړاندې آمادګي او د هغې مصارف څومره تأمین شوي دي، دغسې فزیکي امنیت تر څنګ احساسي امنیت څومره ښه ده. دا هغه خبرې دي چې موږ په اقتصاد کې معیار بولو. ولی متاسفانه د ژوند ستاندرد ډېر ښه نه ده. کله برق مهیا وي، کله نه وي، د څښلو اوبه کله وي، کله نه وي. خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. انساني تلفات دغسې شته دي. څوک د خپل بدن اعضاوې خرڅوي، څوک په داسې شاقه کارونو باندې بوخت دي چې نه د دوی د رشتې سره جوړ دي او نه هغه اندازه عاید ورته لري. دغسې بعضې نور تلفات لکه د ترافیکي پیښو له امله او د نورو پیښو له امله او ولعمله دا هغه څه دي چې د ژوند د ستاندرد ځواب ویونکي نه دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. الفت الله لیکلی دی وایي چې یوه افغانۍ په $100 شي چې له چا سره نه وي نو څه به یې کړي او د عاید هېڅ ذریعه هم نه وي، یعنی امکان یې نه وي. ښاغلی افیسی، ستاسو نظر څه دی؟ د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی او که په دې هم خبرې وکړو چې کوم تغییرات پکار دی چې د افغانستان اقتصاد بهتره شي؟
لکه چې دا استاد فرمایله او خالي وفا فرمایل اقتصاد خو په خپل یو علم دی او خپل اصول او پرنسپونه لري او هغه پر بنسټ مونږ دا ویلې نشو چې مونږ ښې خواته روان یو، ځکه چې اول خو افغانستان د نړیوال مالی سیستم څخه خلاص شوی دی، هیڅ مونږ هلته شتون نه لرو. خپل د صادراتو محصول پیسې د بانکي سیستم له لارې د سویفت له لارې مونږ خپل هیواد ته انتقالولی نشو. مونږ خپل د اولیه موادو د رانیول لپاره چې پیسې استو د واردات لپاره خپل پیسې حق نه لرو چې د نړیوال بانکي سیستم له لارې واستو، نو مجبور چې د حوالی له لارې او ډیر بدوي پخوانی سیستمونو له لارې دا اور واستو. بل دا چې تاسو پوهیږئ چې د اقتصادي ودې لپاره انکشافي بودجې ته ضرورت شته دی. هر کال کم له کم 15,000 نوي ځوانان کار ډګر ته داخلیږي او دوی لپاره باید کار ځای پیدا شي. دوی ارتدادي سبق وایي، تخصص ترلاسه کوي، د هغوی لپاره باید د زمینه د کار مساعد وي او د دوی د معیشت د تامین لپاره یو منظم عاید باید ولري. نو دا شیان خو نشته دی برسیره په هغه. حتی مونږ دا اوریدلې هم دي چې یو تعداد معلولین او د شهاده کورنۍ دوی هغه خپل مرزم هغه یو بخورنمیر تنخواوې چې درلودلې هغه هم ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې متقاعدین شکایت درلودل چې دوی 10 کاله 15 کاله دوی کار کړي دي اما خپل معاشات ترلاسه کړي نه دي، او په عین زمان کې هغه پرسیدلې دولتي تشکیلات چې زمونږ وو تقریبا 1,000,000 شاوخوا ملکي او نظامي تشکیلات وو، د هغوی ډېر برخه یې بیکاره شول، یو تعداد یې تعویض شول، یعنی نور خلک د هغوی پر ځای راغلل او هغوی د بیکارانو په لیکه کې ودرېدل. نو په دې خاطر باندې کله چې بیکاري وي، پانګونه نه وي او د راتلونکي لپاره هیله شتون ونه لري، دا خو ښه حالت نه دی. او ډېر زیات زمونږ کارخانې د دې لپاره چې دایمي برخه ورته نشته دی په تب درېدلې دي، یو شفت کار کوي، مصرف کارخانې چې دوه شفت یې کار کول، اوس یو شفت نه شي کولی په دوه ورځو کې بیا چلنی. نو د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو څخه د مخه مونږ خو بیا یو سیاسي مشروع منظم بستر ته هم ضرورت لرو چې د داخلي خلکو متشبثینو او د افغانستان د خلکو لپاره اعتماد وړ وي او یو مسؤلیت احساس وکړي چې زموږ راتلونکي تضمین دی. او په عین زمان کې داخلي او بهرني پانګوال لپاره چې هغوی پانګونه یې کوي هغوی لپاره هم باید یو مساعد او منظم بستر شتون ولري. دوی چې یو چاته پانګونه کوي هغوی خو ډېر خپل شرطونه لري، نو هغه شرطونه په افغانستان کې نشته دی. یو نیمګړ بانکي سیستم موجود و، هغه هم پته درېدلې دي، په دې چې اول خو تحریم دی او د انتقالاتو څخه بې برخه دي، تکیې نه شي کولی. او دوهمه مسله دغه دي چې د خلکو هغه شتمني چې یو تعداد خلک دپوزیت ته ایښي وو، یعنې پیسې خپل هلته ایښي وو، خپل پیسې ترلاسه کولی نه شي. سوداګر خپل پیسې په بانکونو کې ایښي اوس خپل پانګه له لاسه ورکوي دي، ځکه چې پیسې ورته یو چا مثلا سره 19 ملیون ډالر یو بانک ایښي وو، خو دا تجارتي جریان وو، 15,000 ډالر ورته اجازه شته په میاشت کې باید خپل حساب څخه وباسي، هغه هم د وارداتو لپاره یا د اقتصادي لګښتونو لپاره. دا په خپل هم ډېر یو ستونزمن خبره ده، ځکه چې 3.1 میلیارد ډالر زما اخري معلومات همدغه وو چې 3.1 میلیارد ډالر د خلکو پیسې په بانکونو کې امانت دي یا په جاري حسابونو کې دي، نو دوی خپل د پیسې خاوند نه دي، یعنی ګیره زما واک دی بل چا. په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي. اول خو باید دا سیاسي مشروع مختبر متمدن بستر باید شتون ولري تر څو افغانستان د پانګونې لپاره ډېر مساعد هېواد دي. د توریزم لپاره ډېر ښېګڼې لري، په عین زمان کې د معدنو د استخراج لپاره ډېر جاذبې شتون لري دلته، او دلته پانګونه ډېر راتلی شي. خو تاسو چې مونږه دا د تعلیمات څخه بهر ونوسي
او یو مشروع حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه پیژندلی تر هغو هیڅوک هم فکر نه کوم چې راشي افغانستان کې لویه پانګونه وکړي.
نه نشي کولای په دې کنوانسیون لمخې او د بینلي حقوق اقتصادي له امله دې نشي کولای.
زموږ یو بل اوریدونکی زبیح الله موسازی لیکلی دی وای د انفلاسیون علت دا دی چې اوس وخت کې سرمایه داران د قانون د نشتون له کبله سرمایه ګذاري ته زړه نه شي کوي. دوی په دې باور دي چې موږ په یو برخه کې پانګونه کوو، ممکن کوم داسې قانون به تصویب شي چې زموږ د پانګونې په خلاف وي. دا هم یو مسله ده چې قوانین نوي هلته به څنګه خلک پانګونه کوي، څه اعتبار به کوي. د زیاتوي دوهمه خبره دا ده چې د یو ملک اقتصاد بانکي سیستم پوری تړل شوی چې اوس مهال د بانکدارۍ د متخصصینو د نشتون له امله بانکونه په ټپه ولاړ دي. وفا صاحب په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
سروان صاحب، ښاغلی افیدی صاحب هم یادواري وکړه، اوس متاسفانه د افغانستان د بانکونو نه یوازې د ځینو کارمندانو د معاشاتو د راکړې ورکړې لپاره کار اخیستل کیږي. له نړیوالو سره دموږ بانکي سیستمونه په مطلق ډول باندې اړیکه نه لري، فالج دي. او کله چې حالات دمو پیدا کی، طبیعي خبره ده چې نورم په اقتصادي ډول باندې افغانستان ته ضربه ورکړي. نو په داسې حال کې چې دنیا یا نړۍ هر ورځ نوې ټکنالوژي تجربه کوي، د پرمختګ په لور د حرکت ګامونه اخلي، خو موږ لا هم په افغانستان کې ورسته یا شاته تک وو. یعنی په بانکي سیستمونو کې دمون متاسفانه یوازې تعاملات یا معاملات ترسره کیږي، هغه د دې لپاره دي چې فقط د یو کارمن معاش والاکه یا مثلا د یو ولایت نه بل ولایت ته پیسې والاکه. په خو خو حد اقل د بانکونو د لارې نه، یعنی په غیر رسمي ډول باندې چې یوازې د افغانان چې په بهر کې میشتول خپل کورنیو یا دوستانو ته چې پیسې لیږلې، یو ډیر لوی فیصدی پیسې پکې کټو پورته کېدلې، یا یو جریان درلوده، یو
حرکت درلوده، څنګه وسته کې شي د حوالو لاله کې شي ډالر یا اثر پاته کې شي صرف افغانۍ په داخل کې ورکوي.
دقیقا، یعنی کچیر ته مثلا اوس د ډالرو د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیا مثلا یو ډالر په واتیا یا تاتیا یا هم دغه په شاوخوا کې بدلیږي، ولې کچیر ته د منیګرام یا وسترنینیان لارې نه یو څوک غواړي چې افغانستان ته پیسې ولیږي، اول دلته یو ډیر لوی تفاوت د مثلا په یو اتیا یا دوه اتیا ډالره کې تبادله کیږي، او بل ډالر نه ورکوي هلته، افغانۍ ورکوي. چې هلته م اکثره دوستان شکایت کوي چې زړې پیسې راکوي، نوې پیسې په هغه پیمانه باندې چې ضرورت دي په افغانستان کې د خلکو لپاره هغه هم شتون نه لري. نو بانکي سیستم د نړیوالو تعاملاتو لپاره یا د افغانستان یا د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دا یو اساسي شرط دی، دا یو
مدلي خبره ده. یو بل د بل برخه دي اوریدونکو دي پښتنه دي لپاره چې صرف یو نیمه دقیقه وخت لرو، د بل پوهان صاحب څخه وکم دي دوی دي پښتنه د بل برخه چې وایي چیرته چې قوانين نوي نو هلته څوک پنګونه نکوي، اعتماد نوي، اعتبار نوي. دا علت ده چې په هغو هیوادونو کې چې په قوانینو کې هم ثبات شته، په هغو کې خلک ډېره پنګونه کوي نسبت هغو هیوادونو کې چې قوانین معلوم نه وي، هر ورځ پکې کودتا کېږي، هر ورځ پکې رژیمونه بدلی شي. پوهان صاحب په دې اړه که تاسې رڼا واچوئ.
زما خو دا ستاسو تلیفون یو بله خواته رخ شو، خو زه فکر کوم ستاسو پوښتنه دا وه چې د حکومتونو ثبات
زما پوښتنه نه، د قوانینو اوس فعلا په افغانستان کې قوانین نشته، اساسي قانون یو هیواد نه لري، دا له اقتصادي ثبات سره. بله
بالکل، ستاسو یو اوریدونکي هم لیکلی وو چې په افغانستان کې تجار ځکه زړه نه ښه کوي چې د پلانونه نه دي خبر، اما دلته د پلان په ځای بهتره دا ده چې پالیسي او قوانین ووایو. ثابت قوانین او روښانه پالیسي مستقیما تاثیر کوي د اقتصادي فعالیتونو باندې او په اقتصاد فعال نفوس باندې، دا سیده تاثیر لري. رښتیا هم اوس یوه مبهمه فضا ده، هیڅوک نه پوهیږي چې د موجوده حاکمیت پالیسی آینده کې څه ده، د خصوصي سکتور په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د مالیه ورکوونکو په وړاندې د دوی پالیسی څه ده، د ګمرکونو په دې برخه کې د دوی پالیسی څه ده. نو په دې خاطر هم خلک په جرأت سره بعضې اقدامات نه شي کولی. نو یوه رڼا او روښانه پالیسي د یو اقتصاد دپاره په ټولو برخو کې ډېره ضرور ده، خو د اقتصاد دپاره بېخي ضرور ده، ځکه چې په اقتصاد کې بیا بعضې خسارې یا زیانونه کېدلی شي را پیش، مادي زیانونه کلونه نو په دې خاطر باندې خلک ورته تشویش لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان پوهان محمد بشیر دوریال د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص. د اقتصادي چارو بل متخصص آزرخ شافزیزی او همدار از د مالی وزارت شکایتونو پوخانه رئیس نصر الله وفات چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له شغلی یونس مومن څخه مننه کوو چې د خبرونه یادی اقل په لومړیو برخو کې را سره ولته. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.